ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرایلی سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپل سندري شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرایلی سندره په دې مسابقه کې پنځمه شوه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شو. ورزو لاندو خبرو ته د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي خپل شریکو مؤسسو سره په افغانستان کې د سیل زپولو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخت دی. آی او ایم وایي اټکل کوي د سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شي. وروستو راپورونو ویلي چې 315 کسان مړه او تر زرو ډیر نور کسان په بغلان کې ټپیان شوي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت له افغان سیل زپولو سره د فوري مرستو غوښتنه کړې. دغه سفارت له ترکیې هیواد همدارنګه هلته د میشتو مرستندوی مسؤو او افغانانو څخه غوښتي چې له سیل زپولو افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلارې ډله اسرایلي یرغمل کسان خوشي کړي نو په غزه کې د اوربان ټینګښت همدا سبا هم ممکنه ده. او د افغانستان د والیبال د ملي لوبډله نن د ایران سره د منځنۍ آسیا د والیبال په سیالیو کې لوبه لري.
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کو نن خبري گی چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړې زو تاکتیکونو کې و غټل. مالدیب چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي په وبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او دا وی نویو دریزونو نه مهم خبرو او د طالب کمانډان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوی غوغا باندې هم غږیږي. خو تر هر څه لومړی د وونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان کوشش بسیار کړم کې سوله و آرامي بیا
نه
نه شد کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کې 20 سے 30 ہزار نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور ہم دخل نفیر کار سکتا حاضر کریں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہے.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد ونخیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلکو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغه پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتلسو ناکام دي
هغه په دې قانون کې نه شامل نو قتل اوس نه کم خلک نشي لګي او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې ناراضي
د طالبانو د مشر تازه سرګندونی او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه وژل او هر حکم می چې د شریعت خلاف په دیوالي ولي شنو کې وایي خدای اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
اکار باندې زونه دی چې وقته دغه اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مخکله دې مسلمانانه وو په یا هم د کومبل اسلام څخه دې خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوریت نظام خلک خبر نه وي
افغانستان باید قانون حکومت پاتلاش دلته باید سیاسي قانون موجود دي دغه سیاسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي د دولت په چوکاټ کې باید موږ د حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي او تر څو دا سوال پیدا نشي چې کسو په خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق
تیرونی د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او مولا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس وشي د خلکو تاوده باسونه راپور تکړه په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاذ زلمی خلیلزاد چې د وی وی ډی محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د افغان فعال لخوا لاري راګرځول کیږي او پښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تبا کړ خو خلیلزاد ورته وایي نه کاش کې زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذ 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی خو کومې حالې ځلې چې د رواني کړې وي همکاري ورسره پکې ونه شوه
امریکا هم فیصله کړه چې برای کوشش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است
د حرکات او د سکنات څخه د معلومی کی چې نو موړې په دغه حکومت لیکو خوشاله نه دي او وسنوي حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومت لیک په خښه کل باندې تطبیق نشو د افغانستان خلک خفدي سیاسيون خفدي او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د وسنوي حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم ده نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنۍ حالت مثبت اشاره نه کوي او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل اغتیر کار څخه راضی بریښ
بل خو د تیرې ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال مولا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25000 نه تر 1500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلی نوموړي په کراچۍ کې خپل پلګانو ته وینا کې د پاکستان پاوز په خپل د ترهګری په ترویج تورن کړي او پښتنه کړي هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوي پر ډیورنډ د غزولو ادا کړي وو اوس څنګه لزګو نظر پاکستانیان طالبانو سره وګه پوګه افغانستان کې لږنګې دوه وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شي
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوا دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه دا سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک او خپل شي او نه به پر راوختل شي هغه ادعا کول چې دا سیمه خاردار ولګو خو زه پښتنه کوم چې دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه لښل زر نه تر د 1500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمې خاردار چیرته دی چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرښه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمې خاردار چیرته ولاړ
پہ کھڑے تھے, باڑ لگا ہوا ہے, تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گیا؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیسته ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د وسنۍ ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپل دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خود دوی غپوزي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل فا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو, نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي, کوم شرایط زمونږ دی هغه باید ومني, کنه زمونږ جنگیلي حالت مشتون لري, زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري, یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالي په پښتون کې هغه څه وکړي شاید تاسو په انده کې سردرد جوړ شي.
او بل خوا دا سخکاری چې د کډوالو در شړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده, او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونې په کلکه رد کړې دي چې ویلي یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان پر نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ, خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنه باندې تر اوسه عمل نه دی کړی, او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره ده.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان وو ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی وو, حتی بریدګر هم پاکستانی وو. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي. افغان شهری تا
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیت را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از حقیقت آگاه شدند که افغانها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته, خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راوړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ, د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت ته راوپرځول شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستون زو ناکامۍ سره مخ شو. لترې ورسره بیا د طالبانو اړیکې تر یو حد پورې د پاکستان د استابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترنګل شو. نو په دې اساس باندې موږ ویلای شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې، او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغي چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لا تیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانه هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. من دغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړی ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نن نه داده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولی روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګه کې کوم پریکړه لیک لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو، او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کړي زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدوي. ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چلته پایندګي ورکي. د یو ټولنې په صفت مونږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغه لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یو پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوی بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونی لا نه خلاصه چې د سه شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چې اودنه په یو موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړولي. او تیرونی د طالبانو د مشرغو خبرو خبرګونونه راپور تکړل چې وایي په تیر شل کلن جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وجلې او هر هغه فرمان چې د په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوالو وشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته په خیمانی ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپیشلي دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تک بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وځي ویل چې دا واقعا ډیر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي، مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسي ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدای شي او که اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او که څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق،
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي رادیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خید طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیل پلمو لومړی نیولي او بیا تر شکنجي وروسته وژلي دي. اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو برید وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه اتو میاشتو رئیس لګیدل پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لک تر لګه څلور پښتانه مزدور کار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستانی ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناستې چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتک پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نسوې حل. انرسیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورور هر سړی به زموږ سره درېږي، هر سړی به زموږ سره تعاون کوي. او بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي و هغو ته زما دا خواست دی چې ورور پر پاسپورټ ومځئ. سبیا خلق چې موږ ولس یې موږ لغړان درته ودرېدل بیا به تی دا وای چې تر پرګلوي سو پلان اوس واغ اوس موږ ورسره ته واځي وای چې موږ د پاسپورت چا کوم د ځي هغه خلکو سره پاسپورتونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسیم بندو بیا میسیا چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورمو ودونو خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراساني چې د جمهوری نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو له راتګ وروسته یې دغې ډلې سره باید اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایش یې د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کاروونکي ټول غوسه و. یو شمیر کاروونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو ځایین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټ پوړی او لوړ پوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کاروونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بله موضوع دا هم و چې د ګوانتانامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقي مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقي د بې ګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شاهدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقي په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستاني یافیا صدیقي د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصروف کړي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسه به مډیر اوریدلې به خو د هغه چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه حملې له امله کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې دې په لاس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې او وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شیا خپل روح شوی خاوند ته د تیر لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته جاړي. مېرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیر لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي کته هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزيري جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینا د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیب له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 5000 کورونو خار بچي د ویډن مارکی واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به په 2020 کې بشپړ شي مګر سر له راتلونکي کال ورته کھړی ورپېلیدونکي دي. مالدیب چې دا مهال 200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لمړنې خار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا خار بل مریض برېښنا ولري موټرې به پکې نه وي د هوا د یخولو لپاره به د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورت به پکې په کښتیو بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاګ فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټول برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژي سمبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خو لا هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن اووم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اووم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.